السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین درې بجې شوې له دریو تر څلورو بجو په دې غړې کې زه منور شاسته کوربای د دې غړې په اوله نیمایي کې درته د پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو خبري رپورټونه وړاندې کوو په دویم نیمایي کې دوه هفتوار خبرونه ورولي او پام کوو ورېدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار ګلیاز وړاندې کوي سړی مشه لمړي د خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم په خبر پښتونخوا د قبایل ورګډول لپاره کاری ډله ګمارلې ده د امریکا د دفاع وزیر د کابل په سفر دی او نن د ترکیه روس او د ایران ولسمشران په تهران کې د شام په اړه غونډه کوي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو د ورګډولو انتقالي بهیر لپاره کاری ډله یا ټاسک فورس ګمارلې ده د خبره د وزیر اعظم له دفتره په خبر پرونی بیان کې راغلی په کاری ډله کې د خیبر پختونخوا ګورنر شاه فرمان وزیر اعلی محمود خان د مذهبي چارو وفاقي وزیر نور حق قادری او د سېنېټر هدایت الله په ګډون یو شمېر نور چارواکي شامل دي هدایت الله پر مشاله د تویل چې دا ډله به د 15 کلونو په موده کې په خیبر پختونخوا د ټولو قبایلی او نیمه قبایلی سیمو د ورګډولو چارې پر مخ وړي د دې کاری ډلې جوړولو پارختنه د قبایلی اصلاحاتو لپاره د پخوانی حکومت د کمیټې مشر سرتاج عزیز کړی و هغه کمیټې د بیلابیلو قبایلی سیمو تر سفر وروسته په خپل تفصیلی رپورت کې ویلي و چې حکومت د قبایل په مرحلو کې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړي د پاکستان پارلمان د روان کال د مئی په پای کې پاین کې له ترمیم سره د قبایلی اصلاحاتو مسوده منظور کړه چې وروسته ولسمشر ممنون حسین لاسلیک کړه د پاکستان وفاقي حکومت نن د سپتمبر په ومه اقتصادي مشورتي کونسل څخه د اقتصاد پوها او د احمدیه جمعه سره تعلق لرونکو عاطف میا غړیتوب د ختمولو فیصله کړې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په لومړۍ نیټه اتلس کسیز اقتصادي مشورتي کونسل جوړ کړی و چې حکومت سره اقتصادي او مالی پالیسیو په اړه وړاندیزونه شریک کړي په دې کونسل کې د نورو اقتصاد پوهانو ترڅنګ عاطف میا هم شامل وو خو په سماجي رابطو او د پاڼو او ځینو مذهبي او سیاسي ګوندونو د عاطف میا په نامزدګۍ تنی وکی کړی وی په لومړي سر کې حکومت د دې پریکړې دفاع وکړه خو نن د جمعې په ورځ د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودری په ټوئیټر باندې لیکلي چې حکومت فیصله کړی چې په اقتصادي مشاورتي کونسل کې د عاطف میا نامزدګۍ واپس واخیستل کیږي د پاکستان تحریک انصاف سېنېټر فیصل جاوید خان هم نن په ټوئیټر باندې لیکلي چې عاطف میا سلا شوی چې اقتصادي مشاورتي کونسل څخه لری شي او ډیر ژر به د هغه متبادل اعلان شي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او ویلي دي چې د ترهګرۍ ضد خو پاکستان به هیڅکله د بل چا په جګړه کې برخه وانخلي نوموړي تیر ماښام د پاکستان د دفاع ورځې په مناسبت په راولپنډۍ کې د فورس په هډکوارټر جی ایچ کیو کې غونډې ته په وینا کې ویل د هیواد بهرنیو چارو تګلاره به د ولس د ښېګڼې لپاره وي د زیاته کړه چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې پاکستان ډېر تاواني شوی او فوج بېساري قرباني ورکړې دي په غونډه کې د ترهګرۍ په اړه ویډیوګانې هم وښودل شوې او د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم ورته وینا وکړه د جمعیت العلماء اسلام او د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن د ټولو مدرسو لپاره د یو ډول تعلیمي نظام حکومتي پریکړه رد کړي نوموړي پرون مازیګر په پیښور کې خبري غونډې ویل چې د پر مدرسو د گزارونو مخالفت کوي مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې وار له مخې د دینی مدرسو نصاب یو ډول دی او پکې د امیر او غریب توپیر نشته نوموړي د سرګندونې پر داسې مهال کړي چې د چهارشنبه په ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کابینې پریکړه وکړه چې په دینی مدرسو کې به عصري علوم هم ښودل کیږي او تعلیمي نظام به د هیواد د نورو ښوونځیو په څیر وي پاکستان پیپلز ګوند ویلي چې لس کاله پس د ګوند مشرانو پر ضد د مقدمو بیا پرانستل د حیرانۍ خبره ده د ګوند یو سیاستوال قمر زمان قاهره پر مازیګر مشاله لري ویل چې پر آصف علي زرداری د درغلي تورونه بے بنسټه دي
دا ریفرنسونه حیرانوونکي دي موږ لس کاله مخکې په حکومت کې وو او له ډېرې مودې راهیسې موږ په واک کې هم نه یو خو د دې باوجود د پنځو شپږو یا اوو کلونو زړو تورونو باندې ریفرنسونه جمع کول یقینا د حیرانۍ خبره ده
غیره دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي دي چې سپریم کورټ د جعلي بانکونو حسابونو په مقدمه کې ګډه پلټنیزه ډله یا جی آی ټي جوړه کړې او د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی ای ویلي دي چې د زرداری له ګروپ سره تړلې دوه نورې کمپنۍ یې هم موندلې دي هلته احتساب ادارې د پیپلز ګوند د یو مشر او پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني پر ضد هم د درغلیو یوه قضیه جوړه کړې ده امریکا د دفاع وزیر جنس میټس نن سهار په ناڅاپي سفر کابل ته ورسید لې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ناتو غوس ملاتړ له نوي امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر سره له طالبانو سره د خبرو په اړه پر پرمختګ وغږیږي. امریکایي حکومت یو کال مخکې د افغانستان او جنوبي شیا لپاره خپل نوي ستراتیژي اعلان کړه چې پکې راغلي بل چې پر طالبانو باندې هوایي بمباري او لارې فشارونه زیاتوي چې هغوی خبرو ته حاضر شي. د دې مقصد لپاره امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه هیواد ته زرګونه اضافي سرتیري هم واسطه لمیټر سره د امریکا د ټولو ځواکونو قومندان جنرال جوزف ډانفورد هم کابل ته تللی دی. افغان حکومت د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي د سرګندونې رد کړي چې ګواکې امریکا د افغانستان په اړه د خپلې تګلارې پر بدلولو غور کړي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایي صبغت احمدي بیګام مشال اړتیا ویل واشنگټن د کابل ستراتیژیک ملګری دی او په پالیسۍ کې د بدلون خبره مستند نه ده. د نوموړي تر خبرو مخکې پرون یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې قریشي د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا د بارونو چارو له وزیر مایک پومپیو سره تر لیدو وروسته ویلي دي چې واشنگټن پر پاکستان د فشار راوستو فکر نه کوي بلکې له طالبانو سره مستقیم بروتال لیواله دی خپل پالیسی ته بیا کتنه کوي. امریکا د قریشی د دې سرګندونو په اړه تر اوسه پولیس نه دی ویلي. د روسیې، ترکیې او ایران ولسمشرانو پر داسې مهال په تهران کې سره ویني چې هیلې پیدا شوې چې هغوی به د شامی حکومت مخالفانو په وروستیو پیاوړي مرکز کې د خونړۍ جګړې په مخنیوي وتوانېږي. ټاکل شوې چې درواړو مشران له وسلوالو څخه د ادلیب ولایت د بیا نیولو لپاره د شامی ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو د عملیاتو مخنیوی وکړي شي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د عملیات وښایي ورانوونکي پایلې ولري. او اخری خبر ته کرکټ درکو. د هند او انګلند ترمنځ نن پنځم ټیسټ میچ په لندن کې کیږي. د مخې انګلند د ټیسټ میچونو ګټلی وو، سیریز یې په خپل نوم کړی وو. هند یو ټیسټ میچ ګټلی دی او لږه شپه کې به دوی ټاس هم کوي. دا د مشال اړې خبرونه او د موسم حالت کرن صاحب.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ غستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاون په 1.95 روپۍ 50 پیسې او په 1.75 روپۍ 30 پیسې. یو یورو په 1.63 روپۍ 50 پیسې او په 1.64 روپۍ 10 پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 3.50 روپۍ او په 3.80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.68 روپۍ او په 2.80 روپۍ. او 370 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 370 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی او یا پیسې غسل کیږي او په یو روپی 2 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 6 بنو کې 9 او 20 او کوټه کې به زیات نه زیات 3 او کم نه کم 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسۍ او بای او موسم حال واورید. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ وفاقي کابینه قبایلی سیمې زر تر دره له خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو لپاره د کاري ډلې منځوري ورکړې. سیړونکو د لوی ګام بولی د جمعیت علماء اسلام او متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمان د حکومت لخوا د ټولو دینی مدرسو لپاره د یو ډول تعلیمي نظام فیصله رد کړې ده. نوموړي یو وار بیا تکرار کړ چې په تیرو انتخاباتو کې درغلی شوې دي.
تمام سیاسي جماعتونو متفقه طور پر یہ موقف پیش کیا کہ انتخابات میں بدترین داندی
ہوئی. افغان حکومت دا پاکستان دا بهرنو چارو دا وزیر دا بیان رد کرے چھے گنی امریکا دا افغانستان پالا پخپلی پالیسی غور کرے. نور رپورٹنا ہم لرو دا دے گڑے پا دوئے منی مائی کے اول برور ولی خپرونا ورے دلشے اور پسے پا تنزیہ خپرونا پام کوا کے با واورے
دا اوگی سترگی او تش خیجی او غوخ اووینی اغا هم جائزه پا تکبیر دا حلال شیوی چاروی غوخ اووینی چه کاغذاتی هم 1 نمبر می
ده. ده هر ساوری دوله پارا ده مشال ریڈیو تر سنگو سایی.
د
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو د ورګړولو عمل لپاره کاری ډلې جوړې کړې دي. دا خبره د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلي. په سینټ کې د قبایلی سیمو استاد او د تحریک انصاف غړی هدایت الله هم د دې کاری ډلې برخه ده. دا ډله به د 15 کلونو په موده کې په خیبر پښتونخوا د ټولو قبایلی او نیمه قبایلی سیمو د ورګړولو چارې پر مخ وړي. سراج ظهیری پاړه نور تفصیل کوي.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا د زیارت په مازیګر جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې وزیر اعظم عمران خان د وفاق د انتظام لاندې قبایلی سیمو فاټا او د خیبر پښتونخوا د انتظام لاندې سیمو فاټا په کامی بهیر کې راوستو او دا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو کارتون دولو په غرض د اعلان کړی شوی ټاسک فورس منظوري ورکړه. د دې ټاسک فورس مقصد د یادو سیمو اصلاحاتو لړکې ورپې خنډونه لري کول او په دې اړه ضروري ترامیم کول دي. د وزیر اعظم عمران خان لخوا جوړ شوی ټاسک فورس د کار او زیار په حق لنه مشال ریډیو سره خبرو کې د کمیټې یو غړي سنیټر هدایت الله اویل
سرتاجزیز کمیټې په روشنی کې دا ټاسک فورس جوړ شوی دی. دا په هغه کې منشنو د دې کار د فاټا گریجولی مرچ کول او هغه چې کوم کارونه دي هغه امپلیمنٹ کول چې هغه کې صوبائی اسمبلی الیکشن هم پکې دي په هغه کې د لوکل گورنمنٹ الیکشن هم پکې دي هغه کې 100 روپۍ پیکیج جوړول پکار امپلیمنٹ کول پکار او په کلر کلر باندې د صوبې سره په 15 کالو په مدت کې دا مرچ کول. نو دا ټول سره دا کمیټې وګوري او دا کمیټې به هغه امپلیمنٹ کوي.
د ذکر شوی کمیټې د کردار او نتیجو په اړه اسلام آباد کې د قبایلی چارو تجزیه کار ډاکټر اشرف علي مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت د اقداماتو نخکاری چې دوی د قبایلی سیمو اصلاحاتو کې سنجیده دي.
د فاټا د انتظام په حواله باندې کوشش پیدا دی چې فاټا کې زر تر زر چې د انتظام دغه پروسس چې دی دغه سر ته ورسي او د فاټا کې پرمختیایي کارونه شروع شي چې آئینی او دستوري حقوق اړین ته ورسي کوم چې د پاکستان په نورو حصو کې خلکو ته حاصل دي.
په دې کمیټې کې د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان، د اسټیبلشمنت لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار، د مذهبي چارو وفاقی وزیر نور الحق قادری او د سینیټر هدایت الله ترڅنګ نور جو شمیر اعلی چارواکي شامل دي. د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د مسلم لیگ نن تیر حکومت د سرتاجزیز په مشرۍ یو کمیټي جوړه کړې و چې د قبایلی سیمو د دورو سو خپل سفارشات د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کړې و چې وروستي بیا پارلیمان هم منظوري ورکړه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو اخبارونو ته غوږی ورزو. یو بل ریپورت ته د جمعیت علماء اسلام او متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت لخوا د ټولو دینی مدرسو لپاره د یو نصاب په اړه فیصله رد کړی. دا نوموړي پرون په پیښور کې خبري اعلان ته ویل دی غواړي چې نوې نسل د عصري تعلیم ولري خو په مدرسو د پټو گزارونو خلاف دی. په دې حقله تفصیل د زلان یوسف دی ریپورت کې ورو.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خبری غونډې ته ویل چې ټول ملک کې د عصري علومو د ادارو نصاب له یو بل بدل لې او باید چې حکومت یې د یو نصاب لپاره کار وکړي. خو د مولانا په وینا د ملک په هر ګوټ کې د دینی مدرسو لپاره یو نصاب دی.
هم خپل نوی نسل کو جدید علوم سے آراستہ کرنے کا نظریہ رکھتے ہیں.
مونگ پدی نظریہ یو چ نوی نسل دے پ جدید عصری علومو سنبھال وی خو پدینی مدرسو باندے با پٹ گزارونو تا سوک پرے نگ دو د هغوی تعلیمی خدمتونه دی او په جندل شي او په مدرسو کې هیڅ ډول لاسوهنه نشو زغملی. زه د حکومت فیصله ردوم. په دغه فیصله باندې عمل کولو اجازه ورنکړو او کدا سي کوشش وشو نو مونږ به کلک خبرګون وخایو.
اگر ایسی کوشش کی گئی تو بھرپور مزاحمت کی جائے.
د شورو پر ورځ د وفاقی کابینه غونډې د عصري علومو د ادارو ترڅنګ د دینی مدرسو لپاره هم د یو شان تعلیمي نصاب جوړولو فیصله وکړه. د کابینه د غونډې وروسته د اطلاعاتو وفاقی وزیر فواد چودري رسنیو ته وویل چې د یو شان تعلیمي نصاب او نورو تعلیمي بدلونونو لپاره ټاسک فورس هم ټاکلې ده چې مشري به د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود کوي. وزیر اعظم عمران خان هم په خپل لومړي پیغام کې ویلي وو چې په دینی مدرسو کې به داسې تعلیمي نظام راوړي چې له دغه مدرسو نه فارغ شوی کس به جج او یا ډیپټي کمشنر هم جوړې دي شي. مولانا فضل الرحمن د پیښور په خبري غونډه کې یو ځل بیا د ټاکنو په کمیسون تور پورې کو او ویل چې یاد کمیسون په بې پرې ټاکنو کولو کې پاتې راغلي دي.
تمام سیاسي جماعتونو متفقہ طور پر یہ موقف پیش کیا کہ انتخابات میں بدترین دھاندلی ہوئی
ټولو سیاسي ګوندونو په اتفاق دا دریځ څرګند کړی دی چې ټول ټاکنو کې بدترینه درغلی شوې ده او نږدې ټولو ګوندونو د ټاکنو نتیجې مسترد کړي دي او اوس هم وخت دی چې د ټاکنو کمیسیون خپله ناکامي په جار ومني او استعفا ورکړي.
او اب بھی وقت ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی ناکامی کا واضح اعتراف کر کے مستعفی ہو جائے.
خور ټاکنو کمیسیون د سیاسي ګوندونو دغه تورونه وار په وار ناسم بللی دي او ویلی دي چې تیر انتخابات د پاکستان د تاریخ تر ټولو رڼې او بے پرې ټاکنې وي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
ټولنه او سختریزي پونیز خبرونه ټولنه او سختریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې دي.
شدت پسندی کی کوم دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل کوي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته وایي د پاکستان پیپل ګوند یو سیاستوال وایي د لسو کلونو تر مودې وروسته د ګوند مشرانو پر ضد د درغلیو د مقدمو بیا پرانستل د حیرانۍ خبره ده. قمر زمان کایرا بیگا مشال ریډیو ته ویل چې د آصف علي زرداری پر ضد مقدمه یې بے بنیاد دی. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته کړې ده چې د تحقیقاتو وفاقي ادارې اف آی اے ویلي دي چې د زرداری له ګروپ سره تړلې دوه نورې کمپنۍ هم موندلې دي. کارپوهان وایي کېدای شي زرداری سزا نشي. ګلیاز یې تفصیل راکوي.
د پاکستان پیپلز پارټي یو مرکزی مشر قمر زمان قایرا مشال اډو ته ویلي دي چې د دوی ګوند مشر آصف علي زرداری د ولسمشرۍ د سوکۍ سنبالولو وروستو زرداری ګروپ یا کمپنۍ نه خپل ځان لری کړی وو او ورسره په هغه وخت کې هیڅ تعلق نو. نوموړي ویل چې په دې اړه تحقیقات روان دي او هر څه به څرګند شي. خو نوموړي په موجوده وخت کې د اعتصاب په عمل حیرانګي او خودل او زیات کړه.
دا ریفرنسونه
حیرانوونکي دي. موږ لس کاله مخکې په حکومت کې وو او له ډېرې مودې راهیسې موږ په واک کې هم نه یو. خو د دې باوجود د 15 یا 20 کلونو زړو تورنو باندې ریفرنسونه جمع کول یقینا د حیرانۍ خبره ده. پخوا هم پیپلز پارټي سره داسې شوي دي او اوس په دې کې شک نور هم زیاتېږي.
د پیپلز پارټي مخکښ قمر زمان قایره دا سرګندونې د هغې وروسته مشال اړې ته کړي چې د جعلي اکاونټس مقدمه کې سپریم کورټ د تحقیقاتو لپاره ګډه ډله یعنی جی آی ټي جوړه کړې ده. د دې مخکې آصف علي زرداری په دې مقدمه کې اف آی اے ته هم وړاندې شوی وو. آصف علي زرداری د اګست په میاشت په اخره کې د مقدمې اوریدنې پر مهال ویل وو چې دا مقدمې پرې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف جوړ کړی وي. بلخوا احتساب ادارې د زیارت په ورځ د پیپلز پارټي پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی پر ضد د درغلیو یو ریفرنس هم جمع کړی دی. په اسلام آباد کې د ټلویزیون خبریال انعام الله خټک وایي چې د دې مقدمو فیصلو په اړه به سخت غبرګون مخې ته راشي.
ځکه چې پخوانی صدر دی نو د دینه علاوه چې کوم دی د یو پارټي مشر دی نو خامخا کومنګ د دې کیسز لغت او ګورو نو د دینه د پیپلز پارټي چې کوم ایمیج دی دا خرابېږي. خو زه وایم چې دا کیسز تر اوسه پورې زرداری داسې نه دی ویلي چې یاره د زما خلاف سیاسي دغه ده. خو چې کوم د کرپشن ایکسپرټ کمنلیست دی هغه دا وایي چې داسې ښکاري چې زرداری ته به یو ځل بیا کلین چټ ملاو شي.
خو په اسلام آباد کې د قانون چارو پوه افتخار ګیلانی مشال اډو ته ویلي چې په موجوده وخت کې د احتساب په عمل کې توندي راوستل به واکمن ګوند لپاره یو امتحان وي.
زه بالکل دا ویلی شم چې ښکاره ده ظاهره وه چې صرف اسمبلی پسې لګیا وو اوسه پورې. خو هماغه ټول هر څه یو خاندان ده او بیا د هغې پسې نمبر 2 نمبر 3 څومره خل دي هغه احتساب اول اکراس د بورډ شي بیا خو دنه بهتره خبره شته نه ده. دا به دې ثابتوي. زه خو دا یو ټیسټ ګڼم د پی ټی آی د عمران خان امپارشل کې ډوز به دا واقعي دیانتداری سره به کوي.
افتخار ګیلانی زیاته کړه چې احتساب عمل دی د یو مخصوص ګوند یا کسانو پر ضد پورې محدود ونه ساتل شي بلکې بې له توپیره د کار واخیستل شي. وزیر اعظم عمران خان د اګست په 9 د احتساب ادارې مشر جاوید اقبال سره په ملاقات کې ویلي وو چې د احتساب عمل ښه کولو لپاره به حکومت ادارې سره هر قسمه مرسته کوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شارټ ویوز 12113 15315 او 15555.
د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې اپوزیشن ګوندونو هیله ښودلې چې ښایي په راتلونکو ورځو کې د حکومت ضد اتحاد جوړ کړي. د مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند او متحده مجلس عمل سیاستوالانو بیګا مشال ریډیو ته وویل په ځینو موضوعاتو اپوزیشن ګوندونه اتحاد کولی شي. د مشرانو دا څرګندونې تر هغه وروسته کړې دي چې دوی د ولسمشرۍ څوکۍ ته د یو امیدوار په نوم نه وسلا شوي او د واکمن تحریک انصاف ډاکټر عارف الوی د ولسمشرۍ انتخابات وګټل. شنون کې وایي داسې نخکاری چې ټول اپوزیشن ګوندونه به یو دریز ولري ځکه چې هر ګوند خپل سیاسي مجبورۍ هم لري. ګولیا زیپاړه نور تفصیل لري.
د پیپلز پارټي سینیټر بهرامل تنګي وایي په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شاباز شریف ذمہواری جوړیږي چې ټولې مخالفې پارټۍ له ځان سره یو ځای کړي. د ده په خبره پخوا په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر خورشید شاه به ټولو سره مشاورت کولو او یو موثر اپوزیشن کردار یې ترسره کړی و. د اپوزیشن ګوندونو متحد کېدو په اړه سینیټر بهرامل تنګي وایي دا د وخت ضرورت دی.
نو په دیوان کې د لیجسلیشن لپاره په دې ملک کې د یو مضبوط جمهوریت لپاره او دا چې کوم جالی ویو سلیکٹ وزیر اعظم ویو نو دا سے کارونو تپیگ نگد چی آغا دا ملک او دا قوم پارا خنوی نو دا آغا فیصلی دی چی یو مضبوط اپوزیشن پکار دی او دا مضبوط اپوزیشن با دا موجودہ نا اہل حکومت چکم دا با دا سی فیصلو نمانی کرد.
دا مسلم لیگ نون یو مخکخ او دا خیبر پختونخوا پخوانے وزیر اعلی پیر صابر شاہ هم دا پیپلز گون سرا هم نظر دے. پیر صابر شاہ مشال رڈیو سر پا خبرو کی ویل چی واکمن تحریک انصاف گون تر وسا پوری کڑی اقدامات ناسم دی او پا دی که دا ټول اپوزیشن ګوندونو اتحاد ناګزیر دی.
وقتی طور باندې یقیناً د صدارتی انتخاب کې څنګه چې پیپلز پارټۍ د بغیر د مشاورت نه خپل امیدوار مخ کې کړ دا یو مایوس کن خبره ضرور ده. لیکن زما خپل خیال دا دی چې دا د لګي اخی خبره دی. الټیمیټلی پیپلز پارټۍ به هم په دې خبره مجبور کیږي چې هغه نه د اپوزیشن نور جماعتونو سره یو متحده اپوزیشن چې کوم دی یو مضبوط اپوزیشن چې دا د وخت ضرورت دی د ملک او د قوم لپاره دلته به شامل شي او یو متحده اپوزیشن یو مضبوط اپوزیشن
پیر صاحب شاہ زیاده کړه ک چری ټول اپوزیشن پارټۍ خپل جمهوری کردار تر سره نکړي نو د دې نقصان به ملک ته رسیږي. بلخو د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل کې شامل د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق مشال اړتیا ویل چې د اپوزیشن پارټو موقف یو نه دی ځکه متحد نه دی خو په راتلونکي کې مواقع موجود دي.
مستقل تور خو اپوزیشن یو نه دی البتہ تو ایشوز باندھے سینٹ کے قومی اسمبلی کے یو کی گی ہم البتہ دار پارٹی خپل یو پالیسی دا بعض نظریاتی جماعتوں دی بعض حکومت پر اصول پر صرف سیاست کئی
سر جو لگ جاتا کڑا چې د خ کارون حمایت پکوي او په غلطو فیصلو به هیڅ قسمه سمجھوتا نه کوي. خو په خبر کې د جیو نیوز ټیلی ویژن بیرو چیف محمود جان بابر وای چې د اپوزیشن ګوندونو رایو ځای کېدل ناممکن دي.
یو زرداری صاحب موجود دی. زرداری صاحب چې کوم دی نو هغه داسې ښکاره ښکاري چې د هغې داسې څه مجبورۍ دي چې هغه یا خو مجبورۍ دي یا هغه خپل مسلم لیگ نواز ډلې سره خپل زاړه چې کوم پوینټس دي د هغې ورسره برابرۍ لګیا دی د هغې چې کوم خفګانونه هغه ورسره برابرۍ. نو که تاسو کومه هم غټه موقع کتلې وي نو په هغې کې دوی هغه اتحاد چې کوم اپوزیشن جماعتونه کله کول غواړي نو هغې کولو کې ناکامه شي. ناکامه په دې باندې شي چې پیپلز پارټۍ په بله لار باندې روانه شي او دا نور جماعتونه چې کوم دي په بل باندې روان شي.
خبريال محمود جان بابر زیاته کړه چې ځینې اپوزیشن پارټۍ د مصلحتونو ښکار دي او د دې تقسیم ګټه به واکمن ګوند ته رسیږي. دا وخت په قومي اسمبلی او سینټ کې پیپلز پارټۍ، مسلم لیگ نون، متحده مجلس عمل، عوامي نېشنل پارټۍ په ګډون ځینې نور ګوندونه د حکومت مخالف دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
زمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلاره په mashalradio.com هم اوریدلې شي. ورجو یو بل رپورٹ تا افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا بیان رد کړی چې ګنی امریکا د افغانستان په اړه په خپل پالیسي غور کړي. پاکستانی رسنیو پرون خبر ورکړی و چې شاه محمود قریشی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره تر لیدو وروسته ویلي چې واشنگتن په پاکستان د فشار راوستو فکر نه کوي، بلکې له طالبانو سره نیغ په نیغه خبرو ته لیواله دي او خپل پالیسي ته بیا کتنه کوي. په دې حق له تفصیل د احمد تکل رپورٹ کې ورو
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو پر پالیسۍ د بیا غور خبره سمنه ده او زیاتوي چې واشنگتن به د پخوا په څیر د کابل ستراتیژیک متحد وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې ځینو پاکستانی رسنیو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له قوله د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو پر پالیسۍ د بیا غور خبر ورکړی. پاکستان ټوډی، پاک ټریبیون او څو نورو رسنیو پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له سفر وروسته د شاه محمود قریشی له قوله ولیکل چې نوموړی وای امریکا پر پاکستان د فشار راوستو په فکر کې نه ده، بلکې پر خپل پالیسۍ بیا غور کړی او اوس په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته لیوالتیا ښیي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی تیره شپه په خبرو کې د ښاغلي قریشی څرګندونو ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو په پالیسۍ کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی.
در مورد تغییر راهبرد ایالات متحده در مورد افغانستان ما فکر میکنم که
د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي د بدلون په اړه دا خبره چې کوم کسانو کړې ده فکر کوم مستند نه ده. متحد ایالات د پخوا په څیر زموږ ستراتیژیک متحد هیواد دی. امریکایي پوځیان له افغان ځواکونو سره وګه په وګه د تروریزم پر ضد جګړه کوي او یو ځای ویني توی شوې دي، نو امریکا بل دی ورسته هم زموږ ستراتیژیک متحد وي.
راهبردي ما باقی خواهد ماند.
قریشی له پومپیو سره لکتنی ورسته په یو خبری غونډه کې هم درازو ویل چې بهر ته د لومړی سفر به افغانستان ته وي. پومپیو چې د چهارشنبه په ورځ د امریکا د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جوزف دانفورد سره یو ځای په اسلام آباد کې وو، له ښاغلي قریشی او صدر اعظم عمران خان سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر ښه کولو او همداراز د افغانستان په سوله کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړې. قریشی وویل د پومپیو ته څرګنده کړه چې پاکستان د افغانستان سولې او ثبات ته ژمن دی. د راپورونو له مخې عمران خان هم پومپیو ته وویل چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل افغان حکومت هیله لري چې د پاکستان نوی صدر اعظم به په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې رول ولوبوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پاکستان له سفر وروسته د هند ته ورغله. هند ته د دفاع وزیر جیمز میټس هم ورغلی و. دواړو چارواکو له خپلو هندي سیالانو سره له خبرو اترو وروسته داسې څرګندونې وکړې چې په نتیجه کې یې د اسلام آباد او واشنگتن تعلقات لا نور خرابېدلی شي. په دې موضوع دان ورځپاڼې هم یوه لیکنه خپره کړې چې مهم ټکی درته د یوې لنډې دمې نه پاسه ورو. په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت پاکستان ته ورکوونکي $1.5 کروڑ ایساري کړې، اسلام آباد ته د سپتمبر په 5مه د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د سفر په اړه داسې فکر کېده چې تر ډېره حده به دغه فیصلې اثرات کم کړل شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات به یو څه ښه شي. خو پومپیو د اسلام آباد له سفر وروسته هند ته لاړې او هلته د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس هم ورغلی و چې له خپلو هندي سیالانو سره یې له خبرو اترو وروسته داسې څرګندونې وکړې چې د پاکستان لپاره سختې ګڼل کېږي او داسې نه ښکاري چې ګنې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ کوم مشترکه نکات واضح کېدلی شي. دان ورځپاڼه په دې حق له خپلې ولیکنه کې وایي اولنۍ خبره دا چې امریکا په مستقله توګه پاکستان ته د افغانستان او امنیت په نظر ګوري او حمله دی وجه د اسلام آباد او واشنگتن تعلقات زیاتره د کړکیچ اخکار کیږي. د ورځپاڼې په وینا کې دواړه خواوې په مدلل نظر افغانستان ته وګوري نو په کې مشترک نکات مختار اتللې شي. ورځپاڼه لیکي دویمه خبره دا ده چې د افغانستان مسله په جنگ نه بلکې د خبرو اترو په میز د سیاسي حل د لارې ختمېدل شي. امریکا غواړي چې په پاکستان د فشار په ذریعه طالبان مذاکراتو ته راولي، خو پاکستان وایي دوی په طالبانو پوره نفوذ نه لري او کېدای شي چې دوی په فشار واچوي او بیا یې ورسره مکمل رابطې غوسه شي. دان ورځپاڼه لیکي کې وی خواته امریکا د افغانستان د مسلې د حل لپاره په ورانه لار روانه ده، نو بلې خواته د ترهګرو او سختدریزو ډلو پر ضد په کاروایي کې د پاکستان پالیسي هم غیر واضحه ده. که څه هم پاکستان د پوځي عملیاتو په ترڅ کې تر ډیره حده د هیواد امنیت ټینګ کړی، خو بیا هم یو شمېر سختدریزې ډلې شته چې پر ضد یې ریاستي ګامونه اړتیا لري. د ورځپاڼې په وینا پاکستان ته پکار ده چې د سختدریزو او وسلوالو ډلو پر ضد بلا امتیاز کوټلي اقدامات وکړي چې دا راز نه یوازې په خپله د هیواد کې تلپاتې امن راوستل شي، بلکې دغه ډلې د پاکستان له خاورې د ګاونډي هیوادونو لپاره د خطر او بې ثباتۍ سبب ونه ګرځي. د مشال ریډیو خبرونه تا هغه چې پکې دروانې غړې نیمای تر رسیدلې په پیښور کې د ماسپخین درې نیمه بجې شو د ګولۍ از نه خبرونه لاندې څورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو انتخابي بهیر لپاره کاري ډله یا ټاسک فورس ګمارلې ده. خبره د وزیر اعظم د دفتر په خور پرونی بیان کې راغلې ده. په دې کاري ډله کې د خیبر پښتونخوا گورنر، وزیر اعلی او د مذهبي چارو وفاقي وزیر ترڅنګ نور اعلی چارواکي شامل دي. د پاکستان وفاقي حکومت نن د سپتمبر په اوومه اقتصادي مشاورتي کونسل څخه د اقتصاد پوه او د احمدیه جماعت سره تعلق لرونکي اتفاقي غړیتوب د ختمولو فیصله کړې. دا کونسل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په لومړۍ نیټه جوړ کړی و. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې دا ترهګرۍ ضد دی، خو پاکستان به هیڅکله د بل چا په جګړه کې برخه وانخلي. نوموړي تیر ماښام د پاکستان د دفاع ورځ په مناسبت په راولپنډۍ کې غونډې ته په وینا کې ویل چې د هیواد بهرنیو چارو تګلاره به د ولس د ښېګڼې لپاره وي. د جمعیت علما اسلام او د متحد مجلس احمد مشر مولانا فضل الرحمن د ټولو مدرسو لپاره د یو ډول تعلیمي نظام حکومتي پریکړه رد کړې ده. نوموړي د خبر پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې پر مهال کړې ده. د پاکستان پیپلز ګوند ویلي دي چې لس کاله پس د ګوند مشرانو پر ضد مقدمو بیا پرانستل د حیرانې خبره ده. د ګوند یو سیاستوال قمر زمان قاهره دا خبره پرون مازیګر مشال اړیو ته کړې. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس نن سهار په ناڅاپي سفر کابل ته رسېدلی دی او افغان ولسمشر سره به ملاقاتونه کوي. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دا څرګندونې رد کړي چې ګواکې امریکا د افغانستان په اړه د خپل تګلارې پر بدلولو غور کوي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وینسې وغت احمدي بیګا مشال اړیو ته کړې. او د روسیې، ترکیه او ایران ولسمشران نن په تهران کې غونډه کوي چې د شام موضوع سړي. او په لندن کې د انګلند او هند ترمنځ پنځم ټیسټ میچ روان دی. انګلند ټاس ګټلی دی او په روسو پورې په پنځلس پنځونه جوړ کړی دی.
ګولې از درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې که او اوس درته اول ورورولي هفته وار خبرونه وړاندې کو، ورپسې به تنزی خبرونه پام کوو. اوري
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې مو زه بوريوال کاکړ هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په سویډن کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصل ده، ځای خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن کیږي او کنه. هلته په تیر کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن حالات څنګه ارزوي. د دې اونۍ په خبرونه پیل کوو. سویډن په شمالي اروپا کې پروت داسې هیواد دی چې د رګبي له پلوه د اروپا یو له لوی هیوادونو دی، خو یوازې له دوو هیوادونو سره پولې لري. په لویدیځ کې له ناروې او په شمال ختیځ کې له فنلینډ سره لګیدلی دی. دا هیواد له پاتې نورو خواو له ګلف آف بوتانیا، بالټیک او شمالي بحیرې سره ساحلونه لري. د سویډن پلازمینه سټاکولم نومیږي او تر هغه وروسته یې په لویو ښارونو کې ګوتنبرګ، مالمو او داسې نور دی. د ورلد میټرز نومي ادارې د معلوماتو له مخې د سویډن آبادی دا وخت څه کم لس میلیونه ته رسیږي. د پیو سیډنیز مرکز معلومات ښیي چې په سویډن کې د نړۍ د زیاتره لوی مذهبونو پلویان ژوند کوي، خو تر ټولو زیات شمیر پکې د عیسویانو دی چې د هیواد د ټولې آبادۍ 85% جوړوي. په سویډن کې مسلمانان د هیواد څخه کم 10 میلیون آبادۍ تقریبا 15% جوړیږي. په سویډن کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه افغانان هم په لوی شمیر آباد دي. د دوی لویه برخه په مرکز ټاکولم، ګوتنبرګ او مالمو کې ژوند کوي، کوم چې د دې هیواد تر ټولو لوی ښارونه دي. په نړۍ او په ځانګړې توګه په غیر اسلامي هیوادونو کې پر اسلامي مرکزونو نظر لرونکي اداره سلاتومیټک د معلوماتو له مخې په سویډن کې 14 لوی مشهور او سبڅوي اسلامي مرکزونه دي چې په مجموعي توګه په زرګونه کسان د عبادت لپاره ورځي. په سویډن کې د یو شمیر اروپایي هیوادونو پرتله پښتانه افغانان ډیر آباد دي. حسین دیندار هم له دوی څخه یو دی او له تیرو 20 کالو راهیسې په دې هیواد کې نه یوازې ژوند کوي، بلکې هلته د یو اسلامي ټولنې استازیتوب هم کوي. دوی هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وایي:
سویډن کې له نیکه مرغه مسلمانان عام او تام ازادي لري. هیڅ نوع قیدتونه نشته، هیڅ نوع ممانعتونه نشته. د ټولو ادیانو خلک چې دي د خپلو ادیانو ازادي لري، البته د قانون په چوکاټ کې، یعنی قانون ورته هیڅ نوع موانع نه ده وضع کړی. خو دا چې بعضې مواردو کې موږ په جر سره د مسجد په طریقه د اذان اجازه نه لرو، هغه په دې معنا چې د دې ټولنه ده اسلامي ټولنه نه ده او داخل د مسجد کې لاسپیکر او د اذان اجازه لرو. یو دغه یوازې یوه موانع ده چې مسجدونه په جر حق نه لري، او بعضې مسجدونه دي چې هغوی دا تقاضا کړې وه او دغه اجازه یې ترلاسه کړې.
دوی وایي کله هم داسې نه دي سوي چې یو سویډنی دی د دوی په وړاندې او یا د ده د معلوماتو له مخې د کومبل مسلمان په وړاندې د هغه دین او کلتور ته سپکاوی کړی وي.
قانون دلته د مدني قانون ډېر تحکم ده او قدرت کې ده. که څوک زړه کې سوال لري، په ظاهره درته نشي ښکاره کولی، ځکه د مدني قانون ویره ورسره وي. د پولیس ته چې هغه معرفي کي، هغه نه پوښتنه کېږي، هغه نه تحقیق کېږي. نو هېڅکله هم داسې نه دي سوي چې په مستقیم شکل سره چې زه حساب د مادي دین یا د مادي ګیرې یا د مادي خپله شخصیت د مذهبي شخصیت سپکاوی سوي. البته د ما یوازې ما نه دی، ټولو مسلمانانو. او دا چې غیر مستقیم څوک درته مشکلات جوړوي او ته پرې کوم ثبوت نه لرې، هغه طبعا ډېر پېښ شوي دي، شخصا ماته هم پېښ شوي.
حسین دیندار وایي تر ټولو لویه خوشحالي په مالمو کې د لوی جماعت جوړېدو چې په وړاندې هیڅ بندیز نه و.
موږ د دې ضرورت نه لرو او د دې لیوال هم نه یو چې د چانه په حساب د دې ښه خبره واورو. موږ خپل دلته د مختلفو وطنو مهاجر یو، د فلسطین، د سومالیا، د عراق، د سوریه، د زړې یوګوسلاویا، خپل موږ افغانان. دا یو موږ یو اسلامي ټولنه درو چې زه خپل د افغانانو د ټولنې نمائندګي کوم. نو زه په خپل دی د استازیتوب د افغانانو چې زه کله هلته کینم د نورو ورونو سره، موږ داسې یو د خوشحالۍ فضا لرو، د یو اتحاد فضا لرو په خپل منځ کې چې د استان د نورو خلکو داسې وړو غټو خبرو ته کوم ارزش هم نه ورکوو.
په دې جماعت کې امامت کوونکی کاری تاج محمد په سویډن کې د مذهبي ازادۍ په اړه راته وویل چې که څه هم سویډن غیر مسلم هیواد دی، خو بیا هم پکې ورته پراخه مذهبي ازادي ورکړل شوې ده.
ازادی خو تر حد نه تر ډیر حد پورې شته، الحمدلله. د اسلامي د لحاظه ډیره ښه جامعه ده. لس کاله مو کې اتحادیه هم الحمدلله لرو، جمعتونه هم شته، موږ پرې اړه لري، ټول افغانانو پرې اړه لري چې څومره دوی کولی شي.
کاری تاج محمد وویل هلته یا مذهب ته دومره احترام کیږي چې که دوی خپلو اولادونو ته د مذهبي زده کړو ورکول وغواړي، نو د حکومت لخوا ورسره مرسته کیږي.
دغه دلته چې کوم خاص کر حکومت دی، دغه طرفه موږ ته ډیره ازادي ده، بلکې تر دې حد پورې هم ده که موږ وړو بچیانو ته خپل اولادو ته درسونه شروع کړو، دوی موږ سره کمک کوي، باوجود چې موږ قرآن ور وښیو، اسلامي شیان ور وښیو، اقتصادي کمک هم دوی کوي. نو الحمدلله ازادي بخي ډیره ده، د فکری د لحاظه، د نظر د لحاظه، اسلامیت وي که انسانیت وي که نور شیانو په نظر وي، الحمدلله ازادي ډیره ده.
لنه موړی میو پښتل چې آیا کله د مذهب پر اساس ورسره توپیری چلن سوی او کنه، نو هغه ویل
نه نه داسې شی نظر ته نه دی راغلی، نه داسې شی سره مخامخ شوي یو. یو دی افراد و اشخاص بعضې وخت کې داسې کارونه وشي مشخص، دلته الحمدلله داسې خاص کر داسې پیښې نه دي شوي چې موږ ته ازار رسېدلی وي د اسلام د لحاظه وي یا مثال د اخلاق د لحاظه وي. نه الحمدلله داسې ورته سره نه یو مخامخ شوي.
کاری تاج محمد وایي لکه څنګه چې د سویډنیانو چلن مهم دی، همداسې دې ته هم کتل پکار دی چې زموږ یعنی هلته د میشتو مسلمانانو سلوک څنګه دی.
خبره دغه ځای کې دی، عامه ټولنه ټولنه د ټولو نه جوړیږي. زه یم یو ځای نه راغلی یم، بل د یو ځای نه راغلی دی، بل د خو په دا جامعه کې وو زندگی کوو. دا جامعه دومره ښه دی که درته ووایم چې جامعه یې موږ په لاس کې دی، دغه یې موږ په لاس کې دی دغه شی. دغه اوس ما پورې اړه لري چې زه په جامعه کې زه جامعه ته څه شی کوم. بعضې وخت ډېر وخت نظریات دغسې وي چې د جامعه نه ډېر وخت ګیله کړو، حالانکه که ساده فکر وکړو زه هم د جامعه یو فرد یم، ته هم د جامعه یو فرد یې، بل هم د جامعه یو فرد دی. د غیر مسلمانه چې دی په کومه جامعه کې چې موږ اوسېږو ډېر امکانات شته. الحمدلله نظریات د اسلام په باره کې بیخي ډېر څه دي، اخلاقیاتو په باره کې الحمدلله ډېر څه دي. نو اوس موږ دی موږ څه کوو د موږ پورې اړه اوس لري.
ولایت خان هم یو پښتون ځوان دی چې له تیرو شاوخوا 12 کالو راهیسې په سویډن کې ژوند کوي. دی د خپلې تجربې پر اساس په دې هیواد کې مذهبي ازادي داسې ارزوي.
سویډن کې د مذهبي ازادي اته څوای ما د ډېر اسلامي ملکونو نه بندل ته ډیری په دې حساب چې په هره کوڅه کې په هر ځای کې جماعت شته، خلک کولی شي جماعت ته واست کې باید کراونی شي او طبیعت د جماعت عمر کې جماعت جوړ کړي، لمنځونه کولی شي، عبادتونه کولی شي، په ستره کې د اختر لمنځونه په عمومي پارکونو کې یعنی ځایونه ورته نیسي، په عمومي پارکونو کې چې په سلهاوو خلک راځي هغه اده کولی شي، او هر رقم مذهبي ازادي چې دلته وغواړي هغه شته.
ولایت خان وای کله هم د مذهب پر اساس داسې څه نه دي ورسره سوي چې پر د بد لګېدلې وي.
تر اوسه پر خلا کر نظر سم مخامخ مو او فکر نه کوم نور د څوک سره مخامخ شي په کارا ډول. نور زنده سه پیښې کېدای شي چې مسلمانانو یا مهاجرو چې راغلي دلته داسې کار نه کړي وي چې هغه د دوی د قانون خلاف وي یا داسې شی شوي وي، خلک په زړه کې ته کرکه ورته پیدا شوي وي. خو هغه احساس هم دغه وي چې د مهاجر چې راغلي دي مثلا غلا کې کېلي یا په قتل کې کېل شوي یا داسې کار نه کړي چې د دوی قانون یې نقص کړی وي. خامخا خو براله چا سره داسې تر اوسه پورې نه زه شاید یم او نه ما سره خپله شي او نه ما اورېدلي دي چې د مذهب د نگاه نه چا سره توپیري چلند شوی دی. یکی
نموړي ویل چې بدی خاطرې نه لري خو خوږې خاطرې خورا ډېرې دي چې یو پکې داسې بیانوي.
دلته د ژمي موسم کې د لمنځونه ډېر کم وخت دی، پرلې مثلا درې وخت لمنځونه چې دي د ماسپښین مازدیګر او ماښام دا ټول په دوه ساعتونو کې کې درې ساعتونو کې دولس نه نیولې تر درې نیم بجو پورې دا درې وړه لمنځونه یعنې پیاز وخت تقریبا راځي. نو کله کله ماښام لمنځه ته سړی جمعه ته رسېدګي نه شي کړی. نو ما خپله داسې شوي دي چې په شوپ سنټر کې چې دا خلک سودا کوي که نه، په دغه ځای کې ما ځان دپاره لمنځه دپاره ځای انتخاب کړی چې دلته راځه لمونځ وکړه. نو ما چې کله لمونځ باندې ولاړې ما ډېر کسان راغلي چې غواړي مخامخ تیر شي چې زه لیدلی یم په لمنځه باندې ولاړ یم، بېرته لاره چپ کړي ده. نیما ته شا تېر شوي دي، پوه شوي دي چې دا عبادت باندې اخته دی، کېدای شي دوی تر مخه تېر شم هغوی. نو دا ما ته ډېره جالبه وه، کېدای شي په افغانستان کې یا پاکستان کې یا په نورو اسلامي ملکو کې کسان د تا د لمنځه تر مخه تېر شي خو دوی دا درناوی وکړه او په څنګ تېر شو.
ګل امیر 15 کاله وړاندې سویډن ته راغلی او هلته ژوند او کار کوي. له ده مې وپوښتل چې خپل مذهبي مراسم څنګه ترسره کوي. نو ده وویل
نو څنګه چې په وطن کې کېږي هماغه سې دلته موږ الحمدلله دلته موږ مسجدونه لرو، یو نه زیاته اندازه مسجدونه لرو او یو رقم لوکال ورته وایي دلته موږ وطن کې مېلمخانې رقم یو ځایونه لرو. هغه هلته لنډوالان کېنو کله چې غټه پتی هغه په مسجد کې کوو که وطن کې څوک مفت شوی هغه چې کور یې کور ته ورځو هلته کور کې پتی ورته کوو. نو څنګه چې وطن کې رسم رواجونه دي همدغسې دلته کوو، که څه هم مثلا په زیات تعداد نه وي دلته موږ اوسېږو که نه، خو بیا هم چې څنګه د وطن کې کلتور او رسم رواجونه کېږي هغه دلته موږ کوو. خو زه خپله دلته کار کوم د یو بر شرکت کې دلته خپل لمونځ کوم، هېڅوک ماته نه شي حق نه لري چې ماته ووایي چې ولې لمونځ کوي.
ګل امیر د سویډن د حکومت او ولس لخوا نور مذهبونو ته د مذهبي ازادي او زغم په اړه وایي.
سویډن یوازینی هیواد دی چې د اروپا په سطح فکر کوم چې دلته زما د کور 200 متره کې
جامع جماعت ہے در در منزلہ جامع جماعت ہے سویڈن یو نئی ہوا دے پا دے گئی کہ جمعے پورا فکر کیا زنگ تھی فکر کیا زنگ تھی جمعے پورا زا اور پس زیادہ نزا خلق رازی دلتا اسلامی کو داغشتا اور تنو نشتا اور دلتا اسلامی مخبی نشتا ملومات لرما خارون پر فرق لری یا تعداد خارون چی تیا غلط مسلمان زیاد تیا افغانان زیاد تیا اگا کی دیا دیر آگا دیا پر مخبی زیاد تیا مسلمان زی پارا ارتا وصول
گلامیر وای لکه څنګه چی په افغانستان او پاکستان غوندې هیوادونو کې خلک له قانون څخه سرغړونه کوي هغه دلته نسی کولای
اصول دی اصول نه مخه مطالعه نشي کولای چې هغه اصول مطالعه سرغړونه وای چې لکه څنګه چې وطن کې خلک سرغړونه کوي هغه راګن دلته نشي کولای نو پابندی نشته داسې خاص پابندی نشته چې موږ وای چې ولیا تا
سویڈن هم یو له هغو هیوادونو دی چې په تیرو وختونو کې کله ناکله داسې ناوړي پېښې پکې رامنځته شوې دي چې د مسلمان هیوادونو وګړي پکې شکیل وو ګلامیر وای که څه هم داسې پېښو دوی ته مشکلات نه دي جوړ کړي خو بیا هم دوی په دې خفه کېږي چې د یو کس له وجې ټولو مسلمانانو ته بدنامي جوړه شي
مشکلات نه دي جوړ خو سړی غږیږي چې ولې داسې سړی ورته ځورېږي موږ ته خو څه مشکل نه جوړ کړی خو سړی ځورېږي چې ولې داسې وشي مثلا یو کار یو نفر کسار وو چې هغه د ټولو مسلمانانو رنګ بدلېږي موږ به داسې کارونه ونه کړو لکه دلته چې موږ اوسېږو نو یو ورځ به ژوند کوو نو یو میاشت ژوند کوو سړی دلته اوسېږي باید هغه قانون ته باید احترام ولري خلکو ته خلکو ته احترام لري تا باید احترام ورته ولري احترام متقابله باید سړی ولري داسې نه چې یو څوک تاسو سره خکې یو ته بس موږ خپه کېږو په نورو مشکلات شي نه دي کړي
کاری تاج محمد وویل د خپل وطن او اروپا دواړو ټولنې لیدلې خو د اروپا پر تلا د افغانستان پاکستان او نور داسې هیوادونو په ټولنه کې زغم یا برداشت ډیر کم دی
سړی ځان نه د پښتنه وکړي امام مسولیت دی څه امام مسولیت انسانیت دی امام مسولیت دغه دی چې په کومه جامعه کې اوسېږم بلکې ضرر ونه رسوم کبل تا گتا نشم بسوی کبل تا حمل کوی نشم قضاوت هم پا بلچا باید ونکم که هر سره دوم را کم از کم فکر وکی چه زست کم زباید سوکم امام مسئولیت سدی ادا کرای میدی کور کی جامعه کی مکتب کی بل زای کی انشالله تعالی په دغلش فکر په دغلش سوالونه سره دې ځان او کی پروردگار عالم لار ور تخلاصوی لار چې خلاص شو نو هر سړی کو ویني حقیقت ویني چې دا حقیقت دی کنه دی نو اوس مشکل حل دغه مسئولیت دی مشت کوم مسئولیت اخلاقی دی که انسانی دی اغزان نه باید پښتنه وکړو نن سبا مشکل دغه دی هر سړی په بل چا باندې خبره اچوي
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و بل اونۍ به د یو بل هیواد پاړه لته سره معلومات شریکو تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړي چې هر ځای یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ
بوریوال کاکړ درته ورورولي خبرونه وړاندې کړه او اوس وخت شوې ده د تنزیه خبرونه پام کوه چې تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار امان الله ناصر جوړوي
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم گرانو مهربانو قدردانو په میلمستیا او روانو را روانو ملګرو دا دیر ورسید ستاسو دوست ستاسو سجن د غوخو دخمن بلکې اوس خو له ډیرو غوخو نه پوره څلور من ګورګین جان له خپلې خېټې ګیلهمن یار نن سبا خو طبیعت داسې برابر دی لکه په بارډر چې د سمنګلر بنډل تیر شي په نیب کې د منسټر نوم کلیر شي او په غاړه کې بند د وږي هډ تیر شي او کنه د لوی اختر غوښې دي په ډیفریزر کې داسې وچې او کلکې شوي دي لکه کاڼې نو کاڼې چې په غاړه کې بند شي او بیا په آسانۍ بې ګولۍ او بې نلۍ در آمده او بیا حزم او بیا په خیر خیریت بر آمده شی نو دا خود خیر خبره ده د خوشحاله مقام ده په اصل کې کسور زمون نده رو را پا کلی که کار نشتا پا خار کی روزگار نشتا یو جایز کاروبار نشتا هر خوا درز او درز لار نشتا د مال او چار و کتار نشتا نو پا دازی غال که چی اختر راشی او آغا هم لوی اختر راشی دا او گستر یو تش خیتی غوخ ووینی اغا هم جایزه پا تکبیر دا حلال شیوی چار وی غوخ ووینی چه کاغذاتی هم ایک نمبر وی او بی لشک او لخونده دا که غوخی وی او بیا انسان پا دی هم خبر وی چه پا دی نجدی وقتونو گی بیا دا دی غوخی ملاوی دا هم امکان نلری او کوی نو هم به حق وقت وی چه چوک سپینگره یا سپینساری نیک نیک دا الله پا کار شی داغه په خیرات کې بیخوری او بیا به خان ملک سردار سلرم واده کوي او بیا به دغه غوخه په نصیب کیږي ځکه نو د چا زړه غواړي چې حق الله له غوخه د ملا په خوله درې برخې کی زمونږ په کلي کې یو کسو هغه ویل ملا خو ځکه د درو برخو خبره کوي چې خپله یې حلاله وینه زه ولې د ملا خبره ومنم زه به خپل مکمل ګډ سره د بوټو سره د پایو سرا دا چرمن علم و پا فریج مبارک کی بای پوتوم سر بگنجکوم عشق عشق با باندی لیکم او بیا به سرا دا خپلو طولو بچو نداغ سندر ارتویم چه زمون دا و چی خیدی غدی نزونده گوی حی 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 زمون دا و چی خیدی غدی نزونده گوی اختر بختور تا چه هر کل رازی اختر بختور تا چه هر کل رازی ها ورطا غاقا و سپگ میشه دی سندریاتا زمون دا وچی خیتی غط نسونده کوی های های زمون دا وچی خیتی غط نسونده کوی اختر بختورا تا چه هر کل را دی زمون گا فریجل تور سپینو غو خودا کوی زمون گا فریجل تور سپینو غو خودا کوی اختر بختورا تا چه هر کل را دی اختر بختورا تا چه هر کل را دی دا گرم کبابو نتازه و تروشو دا گرم کبابو نتازه و تروشونم
آگه دوره وح
ننجوره و با کبابونه خی کلایانی او چامپونه
دیر خواه
دا بریانیانو دک دیگونه
دیره لا
طول پخپل مونگ خورونه
واوا
چا تا خایشه نور کونه
چیوره نکی کنه
خوگوره خوگوره پاک اللہ زمون خیرات با کبلا بی
واوا
دوف 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 خو گور پاک اللہ زمون خیرات با کبلا وی اختر بختورا تا چه هر کل را دی دا گرم کبابو نتازه و توروشونا دا گرم کبابو نتازه و توروشونا یاره نخریده کچابانو خلق ولر پا نمبرانو تلیفون بند زالیمانو سترگی اخی پتنگیانو کوی دا چم دا نوابانو کوی دا چم دا نوابانو یو زلی حلال گنج کی اس می تا حلال بی های 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 یو ځلی حلال گنج کې اوس می ته حلال وی اختره بخت ورته چې هر کله راځي دا ګرم کبابونه تازه او تروشونه دا ګرم کبابونه تازه او تروشونه
سو ای ګډور
په دروازه کې غریبان دي ولاړ د غوښو په ارمان دي
د الله پر نامه مونږ ته مې یو برخه راواستوې که نه
خلکو ډک کړي ترې فریجان دي خوشحال خسر خوښي او خیان دي حالان کې ټول تېکداران دي افسوس چې د غریب حق ته و خاندورې کوي ای 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 افسوس چې د غریب حق ته و خاندورې کوي اختره بختوره ته چې هر کله راځي
هر کله راشه
اختره بختوره ته چې هر کله راځي زمونږ د وچې خېټې غټ نسونه ډه کوي زمونږ د وچې خېټې غټ نسونه ډه کوي اختره بختوره ته چې هر کله راځي زمونږ فریج له تورو پستو غوښو ډه کوي زمونږ فریج له تورو پستو غوښو ډه کوي وی زمونږ فریج له تورو پستو غوښو ډه کوي
اختره بختوره ته چې هر کله راځي
دا ګرم کبابونه تازه او تروشونه دا ګرم کبابونه تازه او تروشونه دا ګرم کبابونه تازه او تروشونه نایس ګوله دا گوش
نو ګرانو او د خپلو فریجانو چوکیدارانو ملګرو دا د نوې ملک نه پورسان په حکم د کپتان بچت شروع په 55 روپی یو کیلومیټر علی کفتران په یو سایکل درې درې وزیران بے کور او بے دفتر گورنران سره یو ځای شوي دي د اتلسو پارټیو اتلس قسمه مفروران پرون تور نن سپینان اینڈ دس از نیو اینڈ کلین پارٹنران
وعلیکم السلام پکاسه دار غسان تازه دیوی چرگان او کنه چی وگری شی کرزداران بند شی باران باچا شی حیران خان و رک شی دالران ترمپ غواری تاوان عرب شی تاوانیان پخپل ما بین کی اختشی شهزادگان زنانه شروع کی ٹکسیان ما اوتاشو بار از عربستان بند مشی درم او ریالان او دلت پکور کی خلایی مخلوقان او دی وای چی دیس از نیو اینڈ زیرو میٹر ملک ناپرسان په خزانه کې ګرځي هغه سره زره خصمانان نو یو ځلی بیا راغلی دی هغه زوړ بیان چې تیار دي شي غریبان یو ځلی بیا به شي قربانیان نوي ټیکسونه او نوي بلان اینڈ دیس از نیو اینڈ زیرو میټر ملک ناپرسان او بیا چې یو ځلی بیا 15 کاله له کور شي مهاجران گیټ درته بند کې د کراچی زورداریان او د لاهور شریفان او دلته درته بند کې اپریشنان 15 کاله پوره د بنو مچر او چان او بیا چې په واپسی راشي نکور وی او نه دکان وای او رک مخړه ټوله توپکیان او چې تلا کور ته د نن شوی نه او بیا را پورته چې له هری خوانه پیرانان حیران شي خواران او وزیران علی هم ایران او منظور هم حیران وای تاسو خو ویل چې ختم شو دغه خو اچولې دي چې چان څه شول اغه رنگ رنگ اپریشنان یو ځلی بیا او چلیږي که اوږده وی او کلنډیان پختون شي پریشان او بیا وای او او سپوشوم دیس از نوې ان کاغذ پک ملک نا پرسان
ما
نوگرانو او دغه خو پارمان ملګرو اوس زده نوی ملک ناپرسان نوی وزیر جهاز علمگیر ترین صابته ددنه ته پوس کو چې د مچرو د ډینګ ډینګ نه د مچانو له بونګ مونګ نه او د بجلی له لوډ شیډینګ نه به مو کله خلاص وي راوی څنګه ته پوسنه وکي دبنګ دبنګ
اے وزیر جہاز وم خلگو ٹرام پہ موٹر کی اڑل راوڑل تا دا جہاز سرخشا جوڑا کھڑے وا وم مشتا ہم پہ داخپل جہاز کی او چکر راکھا
مخ دی پا آئینہ کی کتلے رہے تا زما پا جہاز کی چکر یو ہے زما پا جہاز کی خویا کپتان زی یا دا سنبالے ممبران زی ہاں یو جہاز بلمشتے او اغا دے دا قلفی بخاری صاحب جہاز اغا خویا پیرے تا زی یا عمرے تا یا کپتان تا زی یا پیرنے تا آو بند کا فون او ٹران او جہاز خرید کے پا بس کی یا پرکشا کی یا پا ڈکا مامتا کی آو
یار عالمگیر ترین صاحب دا یہ خبر تو ڈیرا ایرانیم تو ہم نائل او نارا شریف ہم نائل تو ہم پا پاناما کی اغم پا پاجاما کی